بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د اوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عن فرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امید او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د سلواغې د میاشتې 13مه د 1400 شپږ څلوېښتم هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 12مه او د 2015 میلادي کال د فروری د میاشتې 14مه نیټه ده. خوږو دونکو، تاسو په دغه خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره لرو چې امریکا او صهیونیست رژیم ولې په لبنان کې د کړکېچ رامنځته کولو ته دوام ورکوي نومیږي. ورپسې به یو ګرد میز درته وړاندې شي چې د افغانستان د لغمان ولایت د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر اسدالله دولزی او لیکوال او خبریال ښاغلی یوسف ظریفي پکې ګډون لري. دغه ګرد میز د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د غیر قانوني اقداماتو او د لنجمنو کارونو د ترسره کولو په حکله شوی دی. په دغه ګرد میز سره به زموږ دغه خپرونه پای ته ورسیږي، خو یادونه کوو چې له ګرد میز څخه مخکې ایران په تیره اونۍ کې پروګرام هم درته وړاندې کیږي. خوږو دونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران سواحل نړیوال اقتصاد سره د ګنډل کېدا دروازې دي. طالبان په بامیان ولایت کې یوه ښځه په متروکو وهلې ده، او اسرائیل د فلسطین درې پولیس شهیدان کړل. اوس پوره خبرونه له صادق حسین څخه اوریدلی شئ. د ایران سواحل نړیوال اقتصاد سره د ګنډل کېدا دروازې دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس عراقچی د ایران سواحل نړیوال اقتصاد سره د اتصال دروازې وبللې. هغه نن د هند او کینوسی د څنډې د هیوادونو په اتمې غونډې کې چې د عمان په پلازمینې مسکت کې د ترسره کېدا په حال کې ده وویل، سمندرونه د تاریخ په اوږدو کې تل له دې زیات چې جغرافیایي سرحدونه اوسي د تمدنونو د اتصال دروازې دي. عباس عراقچی په دې خبر سره چې د هند او کینوسیا له تیرو زرګونو کلونو راهسې تر اوسه نه یوازې یوه اوبلاره بلکې د تجارت، د کلتور، د تبادلې او د تمدن د پراختیا لپاره یوه لویه لاره وه، او دا وویل سمندرونو د هندوستان له سواحلو تر افریقا، د انډونیزیا له جزیرو تر فارس خلیج او له ایران څخه تر سره سمندر پورې سوداګران سره ګنډلی دي. د ایران خارجه وزیر عباس عراقچی په دې خبرې باندې ټینګار سره چې د مکران سواحل چې یوه پیړۍ د هغوی له طبیعي او اقتصادي ظرفیتونو غفلت شوی د نن د ملي پراختیا په یوه لومړیتوب بدل شوی دی وویل، د سمندر محور اقتصاد پراختیا یوازې د ایران لپاره یو انتخاب نه بلکې یو ضرورت دی. د ایران د کرمان ولایت د حمله عوامل په پاکستان کې نیول شوي وو. ایرنا خبری آژانس راپور کړی، په آسیا او منځنی ختیځ کې د ترهګرو ډلو د خوځښتونو په هکله د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په نوي راپور کې ویل شوي دي چې د پاکستان جاسوسي ادارې په تیر دوبی کې د داعش ډلې د درې مهمو غړیو په نیولو بریالی شوي، کوم چې د ایران په کرمان ښار کې د ترهګر حملې په پلانونو کې رول درلود. د پاکستان رسنیو د داعش او د القاعدا په شان د ترهګرو ډلو په باره کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بایکاټونو د څارنې د ټیم او د شننې د کمیټې د تیرې اونۍ د غونډې په راپور باندې استناس راوویل چې د ایران په کرمان ولایت کې د تیر کال د مرغومې د میاشتې په حمله کې د داعش لاس لرونکي کسان په تیر دوبی کې د پاکستان د جاسوسۍ درو لخوا ونیول شول. عادل پنشیری د افغانستان، ابو منظر د تاجکستان او کاکاینوز د ازبکستان درې خریز دي چې د داعش ډلې مهم غړي ګڼل کیږي. کوم چې کوشش کاوه په پاکستان کې د داعش ډلې خارجي څنګه جوړه کړي، خو دغه پلان د پاکستان د جاسوسۍ د رول عملیات وروسته ناکامه شوی و. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور زیاته کړی ده په پاکستان کې د داعش نیول شوي کسانو د ایران په کرمان ولایت کې د ترهګرې حملې په پلانولو او حمله کوونکو ته د اسانتیاو په برابرولو کې نیخ په نیغه لاس درلود، او په دوی کې یو د کرمان او د مسکو د حملو مغز متفکر هم شامل دی. د 1402 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې په 12مه نیټه د حاج قاسم سلیمانی د شهادت د 14مې کلیزې په مناسبه د کرمان په گلزار شهدا هدیرې کې په یو شمېر بم چاودنو کې 90 کسان شهیدان او 280 نور ژوبل شوي وو. له دغه ترهګرې حملې وروسته د پاکستان لومړي وزیر، خارجه وزیر او د مشرانو او ولسي جرګې مشرانو په یو شمېر پیغامونو کې په کرمان ښار کې ترهګر حمله غندلې وه، او د ایران د اسلامي جمهوریت له ملت حکومت او پارلمان سره یې پیوستون اعلان کړی و. د افغانستان طالبانو په بامیانو ولایت کې یوه ښځه په دورو ووهله. زمون خبریال راپور کړی، د افغانستان د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې په بامیان ولایت کې یوه ښځه په دورو وهل شوې ده. دغه محکمې نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دغه ښځه له کوره د تیښتې په تور په دورو وهل شوې ده. د طالبانو د سترې محکمې په وینا دغه ښځه پر یو کال او شپږ میاشتې بند او 9 دورو محکومه شوې ده. د نړیوالو بنسټونو له غندلو سره سره دا ډله د هیوادوالو صحرایي محاکمو ته هماغه راز دوام ورکوي. وګو اوریدونکو، اوس به یو راپور درته وړاندې شي چې د افغانستان د پراه ولایت ته د ایران د سفیر د سفر په هکله دی.
په کابل کې د ایران اسلامي جمهوریت د سفارت سرپرست فراه ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د ایران او افغانستان د اقتصادي اړیکو پر پراختیا ټینګار وکړ. په کابل کې د ایران سفیر علي رضا بیگدلی د فراه ولایت له چارواکو سره په یوه ګډه غونډه کې ویل ایران هڅه کوي چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټولې مواصلاتي لارې د خلکو د تګ راتګ، سوداګرۍ او موټرو د اسانتیاو لپاره وکاروي. نوموړي ویل ایران له افغانستان سره د اړیکو پراخول غواړي او هڅه کوي له دغه هیواد سره خپلې اقتصادي اړیکې نورې هم پراخې کړي.
به حیث سیاست جمهوری اسلامی ایران، پالیسی جمهوری اسلامی ایران اعتقاد داریم این هستش که باید همه راه‌های بین ما و شما بسیار راه‌های مناسب برای رفت آمد مردم، تجارت بازرگانان ما و رفت آمد ماشین‌ها و خودروهای دو تا کشور باشه. اعتقاد داریم که توسعه استان‌های مرزی ما منوط به همکاری با همدیگه هست. اعتقاد داریم که این همکاری ها باعث میشه که روابط دو کشور هم افزایش پیدا میکنه و هم پیوندهای ما مستحکم میشه. این در راستای سیاست ما هست.
دغه راز ایران سفیر سرګند اکرمنګ باول لرو چې د سرحدي ولایتونو پرمختګ له یو بل سره په همکارۍ پورې تړلی دی، او دا همکاری به د دواړو هیوادونو اړیکې لا پسې پراخې کړي. ښاغلی بیگدلی سرګند کړه چې په کابل کې د ایران سفارت هڅه کوي چې افغان استازي چابهار بندر ته وروبولي.
ما داریم تلاش میکنیم که پیوندها و پیوستگی های اقتصادی رو روز به روز افزایش بدیم. الان داریم در رابطه با بندر چاهبهار و ایجاد فرصت هایی برای حضور نمایندگان افغانستان در اونجا کار میکنیم. داریم راه آهن بندر چاهبهار رو به سمت زاهدان تکمیل میکنیم. داریم مسیر منتهی به مرز میلک رو تقویت میکنیم و همچنین مایل هستیم که انشاءالله مرزی که بین خراسان جنوبی و ولایت فراه وجود داره در ماهیرود و میله 78، این هم یکی از مرزهای نمونه کشور ما باشه. ما نیاز داریم به این که این مسیر و این در واقع پایانه مرزی راه‌های منتهی به اون راه‌های استاندارد بین المللی باشه تا خودروهای ما بتونن در اینجا کارهای ترانزیتی و حمل و نقلی و تجاری کافی انجام بدن.
په دې ناسته کې د فراه والی مولوي غوث الدین رهبر د شیخ ابو نصر فراهی بندر له لارې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ د بهیر او د دغې لارې د سړک د جوړولو او په وړاندې د شته ننګونو په باب خبرې وکړې. همداراز په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو چارواکو پریکړه وکړه چې د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ په برخه کې د شته ننګونو د حل په موخه د یوه ګډه کمیټه جوړه کړي. د یادول وړ ده چې دا مهال د ایران او افغانستان اړیکې په خپله لوړه کچه کې دي، او د دواړو هیوادونو چارواکو تل د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا پر اړتیا ټینګار کړی دی. فضل غنی حقمل، تهران، رادیو کابل.
د پاکستان په بلوچستان صوبې کې بم 14 نه یو کس وژلې. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان د بلوچستان صوبې په کلا سیمه کې نن د پلاټنې په یو پوستې باندې په یوې ترهګرې حملې کې یو لیویس پولیس وژل شوی دی. د پاکستان په ډېرو سیمو په تیره بیا خیبر پختونخوا بلوچستان صوبه کې له تیرو څو میاشتو راهیسې ترهګرې حملې زیاتې شوې دي. د پاکستان د بلوچستان صوبې د حکومت بیان شاهد رند ویل په کلات سیمه کې د پلاټنې په پوستې باندې برید کې د لیویس یو پولیس وژل شوی او دوه نور ژوبل شوي هم دي. د لویس پولیسو هم ځوابي ډزې کړې دي او هلکون کې تښتېدلې دي. بل خبر دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا صوبې په بډابي رسیمه کې چې د ډېرو ورانکارو ډلو اصلي مرکز دی د زړې دښمنۍ له کبله 15 کسان په ډزو ووژل شول. اسرائیلو د فلسطین په غزې ترنګ کې درې پولیس شهیدان کړل. زمون خبریال راپور کړی د فلسطین د کورنیو چارو وزارت په یوې بیانې کې ویل د غزې ترنګ په رپاسیمه کې د اسرائیلو په هوایي درد کې درې پولیس شهیدان شوي او دغه کار یې د جنوري د میاشتې په 19 نیټه د ماتېدونکو اوربند خلاف ورزي وبلله. د فلسطین د کورنیو چارو وزارت وویل چې په سیمه کې د مرستو د رسولو د ټرکونو ورتلو د امنیت د تامینولو لپاره هلته پولیس ډېر شوي دي. د فلسطین د کورنیو چارو وزارت دغه جنایت غندي او له منځګړو هیوادونو او نړیوالو ټولنې غواړي چې نیواګر سهونست رژیم مجبوره کړي چې په پولیسو باندې بریدونه بند کړي. دغه را د غزې د رسنیو دفتر وویل چې دغه ترنګ ته د ګرځنده کورونو او د درنو تجهیزاتو د ورتلو لپاره د اجازې له ورکولو د اسرائیلو ډډه کول له حماس غورځنګ سره د اوربند په موافقې کې د خپلو ژمنو ښکاره خلاف ورزي ده. بل خبر دا چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر مارک روبیو د اسرائیل له لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو سره د کتنې لپاره تل اویو ته رسیدلی دی. هغه هلته د نتنیاهو سره خبرې اترې پیل کړې دي. د امریکا خارجه وزیر اوس منځني ختیځ ته خپل لومړنی سفر پیل کړی. د امریکا خارجه وزیر ماروبیو سیمې ته په سفر کې احتمال شته چې د غزې ترنګ د کنټرول د ترلاسه کولو د دغه سیمې د 2 میلیونه خلکو د کوچولو لپاره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پراخه سویه په غندل شوي وړاندیز یو ځل بیا ټینګار وکړي. دغه راز الجزیرې ټلویزیون هم د اسرائیلو د دفاع وزارت په کول ویل د امریکا ګڼ شمیر ستر بمونه اوس د اسرائیلو اشدود بندر ته رسیدلي. د امریکا په دغو سترو بمونو کې 900 کیلوګرامه وزن لرونکي ایم کې 4 ډوله بمونه چې له لوړته څخه ویشتل کیږي هم شامل دي. د اسرائیلو پوځیانو په لویدیځي غاړې باندې بریدونه وکړل. ایرنا خبریا جان د العربی الجدید انټرنیټ باندې په کال راپور ورکړ. د اردن سین د لویدیځ غاړې په بیلابیلو سیمو باندې د سهونست رژیم د پوځیانو رغل نن هم دوام درلود. د سهونست رژیم پوځیانو د اردن سین د لویدیځ غاړې د شمال په کیمپونو او خارونو باندې خپلو بریدونو ته همغه راز دوام ورکوي او نن هم په کلکلیا او الجدیده خارونو باندې یرغلونه وکړل. د اسرائیلو نیواګرانو پوځیانو له دې سره په یو وخت د جنین ښار د بیغ بنیانو او د هغه د کیمپونو ورانولو ته دوام ورکړی او دا په داسې حال کې دي چې خبرونه د جنین او د تولکرام ښارونو په شمول د اردن سیند د لویدیځې غاړې په بیلابیلو سیمو کې د ثابتو پوځي مرکزونو د جوړولو لپاره د اسرائیلو د پلانونو ښودنه کوي. لا بلې خوا د سهونست رژیم پوځیانو الخلیل ښار او د هغه خرګیو کیمپونو ته ورغلي لارې د وسپنو په خندونو سره بندې کړي دي او د الخلیل ښار په زړی برخه کې ځپونکي اقدامات هم ترسره کړي دي. اسرائیلي عسکرو د الخلیل ښار په لویدیځ کې په ازنا ښار کې یرغل کړی دی او کورونه یې تلاشي کړي دي او له خبرداري ډکې اعلامیې خپرې کړي دي او فلسطینیانو ته یې خیل دیوال ته د نږدې کېدو په هکله خبرداری هم ورکړی. له دې سره په یو وخت د فلسطین رسنیو د لویدیځې غاړې په شمال کې د جنین ښار په خوا کې د یوې ورونکې بم چاودنې د غږ د اورېدا خبر ورکړی. د اسرائیلو نیواګرو پوځیانو دغه را د لویدیځې غاړې په مرکز کې د رام الله ښار په شمال کې په الجزلون کیم هم یرغل کړی دی او هلته یې د فلسطینیانو په کورونو باندې د ګازونو ګولۍ او مرمۍ ویشتلې دي. امریکایي او روسي چارواکي په سعودي عربستان کې د اوکراین جګړې د پای ته د رسولو لپاره کتنه وکړي. زمون خبریال راپور کړی چې امریکایي او روسي چارواکي په راتلونکو ورځو کې په سعودي عربستان کې سره ګوري څو د اوکراین د جګړې د پای ته د رسولو لپاره خبرې پیل کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی وایي نشنبه د پرورۍ په 15 نیټه وویل چې هیواد یې دغو خبرو ته نه دی بلل شوی او له خپلو ستراتیژیکو شریکانو سره له سلام مشورې پرته به له روسیې سره خبرې ونه کړي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملي امنیت سلاکار او د منځني ختیځ په چارو کې د سپینې ماڼۍ استاد د دغو مذاکراتو لپاره سعودي عربستان ته ورځي، خو لا هم روښانه نه ده چې د روسیې کوم چارواکي به په دغو خبرو کې ګډون وکړي. په راپور کې ویل شوي دي چې امریکایي چارواکو د دغو مذاکراتو هدف د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ډونالډ ټرمپ، ولادیمیر پوتین او د زیلینسکي ترمیان د یوې ناستې تنظیمول بلل دي. ټرمپ ژمنه کړې ده چې د اوکراین جګړه به زر پای ته ورسوي او له پوتین او زیلینسکي سره یې په جلا جلا توګه ټلیفوني خبرې هم کړې دي. په سوریه کې د داعش ډلې یو مهم مشر نیول شوی. ایرنا خبری اژان د سوریه د رسمي خبری اژان سنا په کال راپور ورکړ. د سوریه د انتقالي حکومت امنیتي ځواکونو بیګاویل چې په هیواد کې د ترهګرو حملو د پلانولو اجرا کولو مسؤول او د داعش ډلې یو مهم کمانډان ابو الحارس العراقي نیولې. د سوریه و امنیتي چارواکي دغه خبر پلانول سره وویل د داعش د ترهګر ډلې دغه مهم مشر چې ابو الحارس العراقي نومیږي د ولایت عراق نوم د داعش تر هغه ډلې په تشکیلاتو کې د مهاجرینو د برخې د مسؤل په توګه مهمه څوکۍ پر غاړه درلودلې دي. د اوکراین چارواکو د چین د باندېنیو چارو له وزیر سره خبرې وکړې. ایرنا خبری اژانس راپور کړې د اوکراین لوړتبا چارواکو د دوه اړخیز اړیکو او په خپل هیواد کې د سولې په هکله د چین د بهرنیو چارو له وزیر وانګي سره خبرې وکړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر اندری سیبی ها بیگا په ایکس انټرنیټ پاڼه کې ولیکل، ما او د اوکراین د ولسمشر د دفتر مشر اندری یرماک د چین له خارجه وزیر وانګی سره کتنه وکړه او ځمکنۍ بشپړتیا ته په متقابل احترام او ټینګار هم وکړ. هغه ویل موږ د دوه اړخیزه تجارت او د اړیکو په هکله خبرې وکړې او موږ دغه راز یوه په اداره عادلانه پر بنسټ سولې ته د رسېدا په لاره کې د اوکراین لیتوګي هم مطرح کړي دي. خبرونه ختم شوال.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو قدر من اوریدونکو، اوس به واسي سیاسي تبصره درته وړاندې کړو چې امریکا او صهیونیست رژیم ولې په لبنان کې د کاټکیچ را میسته کولو ته دوام ورکوي. صهیونیست رژیم او امریکا په سیمه کې د بې ثباتۍ په هدف سره په لبنان کې د تاوتریخوالي او د کاټکیچ را میسته کولو ته همغراز دوام ورکوي. له تهران څخه بیروت ته د ایران د مهان هوایي شرکت الوا د فروری د میاشتې په 13مه نیټه د لبنان د حکومت لخوا لغوه شو. له تهران څخه بیروت ته د الوت له لغوه کېده او د لبنان د حکومت د دغه اقدام پر ضد د خلکو له مظاهرو څو ساعته وروسته د لبنان هوایي چلند د یوې بیانې په خپرولو سره وویل د الوتونو د پروګرام بدلول د مسافرانو د سلامتیا د ساتلو لپاره ترسره شوي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندېنیو چارو د وزارت ویان اسماعیل بکایی همانه د صهیونیست رژیم لخوا د لبنان د خاریزو د مسافروړونکي الوتکې ته د ګواښ ته په اشارې سره چې د بیروت هوایي ډګر ته د الوتکو په عادي الوتنو کې د بې نظمۍ سبب شوی دی. د صهیونیست رژیم دغه اقدام د لبنان د ملي واکمنۍ د خلاف ورزۍ او د نړیوالو حقوقو د قواعدو او د اصولو پرله پسې یو سترې خلاف ورزیانې وبللې. اسماعیل بکایی دغه را د هوانوردۍ د امنیت او د ایمانیتوب پر ضد د صهیونیست رژیم د خطرناکو کړچرونو د بندولو لپاره د هوانوردۍ د نړیوالې موسسې ایکاو په شمول د اړوند نړیوالو موسسو د جدي اقدام د ترسره کولو غوښتنه وکړه. په لبنان کې د ایران سفیر مجتبی امنی هم ویل د دغو الوتنو لغوه کېدل سبب شوي دي د مهان هوایي چلند لبنانی مسافران چې په حقیقت کې اکثره له زیارتي کاروانونو سره اړوند وو او ایران ته د زیارتونو لپاره راغلي وو د تهران په هوایي ډګر کې وځنډیږي او له بلې خوا د لبنان هغه خري چې ټاکل شوی وه په دغه الوتکه کې د زیارتي سفر لپاره ایران ته لاړ شي هم وځنډېدل. د الوتنو لغوه کول هم په داسې شرایطو کې ترسره شول چې دغه چاره د لبنان په داخل کې له پراخو غبرګونونو سره مخامخ شوه. د لبنان د اسلامي مقاومت غورځنګ حزب الله د سیاسي شورا نائب رئیس محمود کماتی ټینګار وکړ هیڅکله دا خبره نه منو چې لبنان د صهیونیست رژیم او د امریکا تر دیکتو لاندې ورشي. کماتی زیاته کړه د دې لپاره چې خپل کرامت وساتو شهیدان مو ورکړي دي او په همدې دلیل زموږ هیواد لبنان باید حقیقي واکمنۍ ولري. د لبنان حزب الله غورځنګ هم په یوې بیانې کې د هیواد له خارج وغوښتل چې د بیروت نړیوال هوایي ډګر ته په تلون کې لاره کې غونډ شي. دغه غونډې دال د لبنان د واکمنۍ پر خلاف ځای کې د صهیونیست رژیم په اقدام باندې اعتراض کې ترسره شول. د لبنان غونډه کوونکو له حکومت وغوښتل چې په تهران کې د لبنان سرګردانه خریز خپل هیواد ته بیرته راولي. د لبنان غونډه کوونکو له حکومت وغوښتل دغه خریز زر تر زره راستنه شي، په داسې حال کې چې صهیونیستان د فروری د میاشتې د 13 نیټې له ټاکل شوي مهلت وروسته د لبنان د خاورې د نیواک د دعوه لپاره د یوې پلمې د لټولو په حال کې دي. د لبنان عمل غورځنګ تړوند د پراختیا او د ازادۍ د پرسون غړي علي حسن خلیل خبرداری ورکړ. د لبنان په خوره کې د صهیونیست دښمن د ځواکونو شتون یو سیاسي او میداني چیلنج ګڼل کیږي او پر دې اساس بیا دور سره چلند وشي. دا تهران دی، ایران اسلامي جمهوریت غږ.
ایران په تیره اونۍ کې
د مهربان او بخښونکی الله پناما او تاسو ګرانو ریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د ایران د تیرونی د حالاتو د څیړنې لونیس پروګرام سره زاد یاسر عبدی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنګ سره
ساسو په خدمت کې حاضر سیو. هیله ده چې د پروګرام تر پایه زموږ سره مل اوسئ.
ایزانو د تیرونه په دوشنبه د حماس د رئیسا بلاوی شورا او غړیو د اسلامي انقلاب لا معظم رهبر حضرت آیت الله العظما سید علی خامنئی سره ملاقات وکړ. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دغه کتنې کې ټینګار وکړ، تاسو یې صهیونیست رژیم او په حقیقت کې امریکې ته ماته ورکړه او د خدای په فضل سره تاسو هغه پرې نه خودل چې خپل هیڅ هدف ترلاسه کړي. د دې غونډې په پیل کې د حماس د رهبری شورا مشر ښاغلی محمد اسماعیل درویش د اسلامي انقلاب معظم رهبر ده په غزه کې د مقاومت د لوی بریا مبارکي ورکړه. ویل مونږ د غزه د مقاومت د بریا د ورځو او د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې له بل سره سمون یو نیک فعال ګڼو او هیله لرو چې دا پیښه به د بیت المقدس او الاقصی جمعه د ازادۍ لپاره لاره هواره کړي. حضرت امام خامنئی په دې غونډه کې د غزې د شهیدانو او شهیدو قماندانانو په ځنګړي توګه د شهید اسماعیل حنیه د درانوی په ترڅ کې د حماس مشرانو ته په خطاب کې وفرمایل، خدای تعالی تاسو او د غزې خلکو ته عزت او بریا درکړه او غزې دغه عالی آیت مثال وګرځول چې وای خای واکوچنی ډله په الهی بریالیتوب او اجازه سره په وی لوی او ځواکمنې ډلې غالب شي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ټینګار وکړ، تاسو صهیونیست رژیم او په حقیقت کې امریکا ته ماتې ورکړه او د خدای په فضل سره تاسو هغه ته اجازه ورنکړه چې خپل هیڅ هدف ترلاسه کړي. حضرت امام خامنئی د غزه خلکو ته د مقاومت یو نیم کال په اوږدو کې د زغملو کړهونو ته به اشاره سره زیات کړه، د ټیل ټولو کړهونو او لګښتونو پایله به په پای کې د باطل پر وړاندې د حق بریاوی او د غزه خلک د ټولو هغو کسانو لپاره یو نمونه شو چې زړونه یې په مقاومت متمرکز دي. په دې غونډه کې د اسلامي انقلاب معظم رهبر د حماس له مذاکره کوونکو څخه د مننې په ترڅ کې د هوکړې لاسته راوړنه لویا بریا وبلله او وی فرمایل، نن د ټولو اسلامي نړۍ او د مقاومت د ټولو ملاتړو دنده دا ده چې د غزې له خلکو سره د هغوی د کړاو او درد کمولو کې مرسته وکړي. حضرت امام خامنه ای د کلتوري کار لپاره پلان جوړول او د پوزي چارو او د غزي د بیا رغونې ترڅنګ د تبلیغاتي کار وسني لارې ته دوام ورکول اړین وبلل او زیاته کړه. د مقاومت ځواکونو او د حماس په تبلیغاتي او رسني زو کارونو کې غوړه فعالیت وکړ او دا روده باید دوام ومومي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر ایمان د دښمن په وړاندې د مقاومت د جبهې غیر متقننه وسله او اصلي عامل وبلا وی فرمایل، د همدې ایمان له امله اسلامي جمهوریت او د مقاومت جبهه د دښمنانو په وړاندې کمزوري نه احساسوي. حضرت امام خامنه ای د ایران د اسلامي جمهوریت او خلکو په وړاندې د امریکا ورستیو ګواښونو ته په اشاره سره ټینګار وکړ. دا ډول ګواښونه زموږ د ملت او چارواکو او همدارنګه د هیواد د فعالینو او ځوانانو په ذهن هیڅ اغیزه نه لري. د اسلامي انقلاب معظم رهبر وفرمایل، د فلسطین موضوع زموږ لپاره یوه اصلي موضوع ده او د فلسطین بریا هم زموږ لپاره یوه پریکنده موضوع ده. حضرت امام خامنه ای په دې په ټینګار سره چې ورستی بریا به د فلسطین د خلکو وی جو تکړه پیخي او لوړې ژورې باید د شک سبب نشي، بلکې زموږ باید د ایمان او امید په ځواک سره مخ په وړاندې لاړ شو او د الهي مرستو هلا ولرو. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په پای کې د حماس مشرانو ته وویل، د خدای په فضل هغه ورځ براشي چې تاسو ټول به په ویاړ سره د اسلامي نړۍ لپاره د بیت المقدس مسله حل کړی وي او دا ورځ به خامخا راشي.
د اسلامي انقلاب معظم رهبر د چهارشنبه په سهار د دفاعي صنعت له ماهرینو او مسؤلانو سره په کتنه کې لولس او د هیواد له امنیت څخه دفاع مهمه وبلله. وویل د ایران دفاعي توانمني مشهوره ده، د انقلاب دوستان پرې ویاړي او دښمنان ورڅخه په ویره کې دي او د حقیقت د هیواد لپاره ډیر مهم دی. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په دفاعي برخه کې د نوښتونو په دوام باندې په ټینګار سره د سش کال د سلوغې د 22مې ولسی لاریون د دښمن د رسندوی بریدونو لاندې یو لوی ملي خوځښ وبلله او له خلکو څخه په مننې سره یې وفرمایل، ولس د وحدت نعرې ووهلې او د دښمن د دوامدارو ګواښونو په وړاندې د ایرانیانو مقاومت، هویت، شخصیت او وړتیا څرګنده کړ. حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای هغه پړاو ته په اشاره سره چې نړیوالو زورواکو د هیواد د اړتیا وړ دفاعي اوزارونه په څو چنده قیمت ورباندې هم په ایران نه پلورل ته اشاره وکړه. وویل اوس هم هغه زورواکان ایران ته وایي چې پوځي تجهیزات مه خرڅوئ، په تاسو نه پلورو او دا اوس چې وایي پوځي تجهیزات مه خرڅوئ ترمنځ لوی واټن دی چې د ځوانان او هڅاند ساینس پوهانو په زحمت سره ډک سوی دی. هغوی د دښمنانو بندیزونو ته په کتو سره د پام وړ دفاعي پرمختګونه ډیر ښه وبلله او وویل د ایران د دفاعي صنعت حالات داسې دی چې هره پرزه چې په موږ باندې نه پلورل کیږي په هیواد دننه کې ځوانان له هغه څخه غوره پرزه جوړوي. د ټولو قواوو اعلی قومندان د خپلو ویناو په یو بله برخه کې د دفاعي صنعت په ډګر کې د پرمختګونو د دوام په ضرورت باندې په ټینګار سره وویل، د دفاعي صنعت په پرمختګ سره په نړیواله کچه کې زموږ دفاعي مقام لوړ سوی دی، خو دا په دې معنی نه ده چې ورباندې بسنه وسي.
د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر مسعود پزیشکیان هم تیرونه د حماس غرزنګ د مشرتابه شورا د غړو په کتنه کې ویل د ډیرو شهیدانو لور کولو سره سره خپل اهداف او ته د سیونستي دوخمن در رسیدو په مخنیوي کې د غزې د مظلومو خلکو او ستاسو ستره بریا د ستاینې ورده او د غزې ټولو خلکو جنگیالي او ته د دې بریا مبارکي ویو. د ایران ولسمشر هم دا شان د مقاومت د شهیدانو په یادولو او د سیونستي رژیم پر وړاندې د غزې د مقاوم او مظلومو خلکو د ارزښتناکې بریا مبارکی ورکړه. ایران اسلامی شورا مشر محمد باقر قالیباف هم د حماس د رهبری شورا د مشر او سره پلاوی پاک تنه کې ویل طوفان الاقصی عملیات د تاریخ د برخلیک د بدون لپاره د بددانه پیچومه و. د سونستانو ټولو ستراتیجی او تاکتیکونو د خدای په اراده په دې عملیاتو سره ماته وخوړله. اسلامی شورا پارلیمان مشر په دې خبرې سره چې جالی سیونستي رژیم او ترامپ د پوه شي چې د فلسطین د خلکو د برخلیک د ټاکلو حق هغه هم په خپل ټاټوبي کې د فلسطین د ولس په غاړه دی زیاته کړه. د فلسطین خلک به سیهوني رژیم او امریکایانو ته هیڅکله د دسیسو فرصت ورنکړي او هغوی باندې به کلک ودرېږي. د ایران د پیټرولیم وزیر محسن پاک نژاد هم د بندیزونو په بې اغېزوالي باندې په ټینګار سره ویلي چې د ایران د تیلو د صادراتو د بیخي ختمولو سیاست ماتې خوړلې ده او بیا به هم کامیابه نشي. د ایران د تیلو وزیر د ایران د تیلو د صنعت خلاف بهرنیو دبونو ته په اشاره سره زیاته کړه د زیات نه زیات دباو سیاست او د ایران د تیلو د صادراتو د مخنیوي کوشش یوه ماتې خوړلې تګلاره ده. وی زل بیا غواړي چې وای از به خو بیا به هم ماته وخوري. پاک نژاد ایران د تیلو د صنعت د ماهرانو په وسرو باندې په ټینګار سره زیاته کړه د صنعت کار کوونکي به لا تولید نه تر صادراتو پورې ضروري تابع وي غوره کړي. هر څومره چې محدودیتونه زیات شي دومره به زموږ لارې چارې هم لا پیچلې شي. د ایران د پټرولیم وزیر په پای کې سرګند کړه د ایران د تیلو د صادراتو او دریدل یو نه تعبیر کیدونکې خوب دی.
د ایران اولس تیره دوشنبه د سلوغی په 22مه نیټه د اسلامي انقلاب د بریالیتوب په 44مې پرتمنی کلیزې کې په خپل آگاهانه او زوجنه شتون سره د ایران لپاره د یووالي پیوستون اتفاق او یو زړهتوب یوه شایسته ننداره وړاندې کړه او د پیاوړي او مضبوط ایران نښه وګرځېده. د اسلامي انقلاب د بریا د کلیزې ستر جشن په ټول اسلامي ایران کې ترسره سو او د تهران خلکو هم د هیواد په نورو ښارونو او سیمو کې له خپل وطنوالو سره ګام په ګام د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر له ارمانونو او د اسلامي انقلاب له معظم رهبر سره د ژمنې په تازه کولو سره د اسلام په دښمنانو باندې تر وروستۍ بریا پورې د شهیدانو لارې ته په دوام ورکولو ټینګار وکړ. د ایران خلکو همدا شان د نړۍ له مظلومانو په تیره بیا د غزې له خلکو او د امریکې د جنایتونو له ځپل سیو سره خواخوږي څرګنده کړه. څه باندې 200 د بهرنیو رسنیو خبریالانو او کیمرمینانو او همدا شان له 2000 زیاتو د کورنیو رسنیو عواملو د ایران د خلکو د غلاریون مخابره کړه.
د اسلامي نړۍ د وحدت او د فلسطین د بشپړې ازادۍ په هله سره تاسو په لوي او مهربان خدای سپارو.
سلام او مننه او ملکرس.
دا سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دا نشته کول دغه غواړي.
موږ په صراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې د اشغالګرانو په مقابل
کې خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زات هله خلګنایم او تاسو هم در خبرونه اورید. امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنې دو سره سم په سیمه او نړۍ کې د اقتصادي د هیوادونو په ملکیتونو د اشغال بندیزونو د بشر حقوقو د روغتیا او ګڼ نورو سازمانونو څخه د امریکا د وتلو او نور جګړې پیل شوې دي. وروسته له هغه چې ټرمپ اعلان وکړ چې غواړي د فلسطین وګړي له دغه هیواد څخه وباسي او یا د سیمه خپل ملکیت کړي، په غبرګون کې د نړۍ په ګڼ شمېر هیوادونو کې عامو خلکو لاریونونه وکړل. چارواکو د ټرمپ ضد غبرګونونه وښودل او ان تر دې چې پر ضد د خپلو نږدې متحدینو له لورې له هغه سره جلا کړی شوه. د ورمونټ سناتور برني ساندرز د ډونالډ ټرمپ د ادارې د کړنو په غبرګون کې اعلان وکړ چې هغه امریکا د استبدادي په لور رهبري کوي. ساندرز وویل ټرمپ او جمهوری غوښتونکي غواړي د تعلیم، روغتیا، پاملرنې او کور لګښتونه کم کړي. هغه زیاته کړې، آیا تاسو پوهیږئ چې دوی د دې لګښت کمولو سره څه کول غواړي؟ د نوموړي په وینا د لسو کلونو په موده کې د میلیاردرانو ډالرو په اړه خبرې کوو. دوی غواړي د ایلان ماسک او میلیاردري طبقې لپاره د مالیاتو پراخه وقفې چمتو کړي. خو آیا هغه اټکلونه چې ټرمپ به په خپلو کړنو سره امریکا د نړۍ په کچه نوره هم منځوي کړي او خپل متحدین به له لاسه ورکړي؟ په همدې محمد تهران رادیو په هنداره خپرونه کې خپلو میلمنو سره بحث لرو. په بحث کې را سره د افغانستان د لغمان د مطبوعاتو دفتر پخوانی مشر اسدالله دولتزی او لیکوال او ژورنالیست هغلی یوسف زرمپی میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بحث ورشو، یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. سونو یوزلی بیا هم خلق لاستاس هندره پرونه ورې چې د امریکا د ولسمشر روسته یو غیر ارادي اقدامات ته مزنګړي کړي. بس کرا سره هغلی یوسف ظریفی او هغلی اسد الله دولزه ملمنه دي. بس ظریفی سب څخه پیل کوو. کور ودان ظریفی سب چې بس راغلی د امریکا ولسمشر کړنې چې پکې په هیوادونو تاروپیل وړیدل، د کډوالو وستل، له فلسطین څخه دغه هیواد د خلکو وستلو او زینو نورو کړنو په اړه تاسو د ټرمپ اقدامات تعقیبوي، دغه کړنې چې اوس ټرمپ ترسره کوي څه فکر کوئ چې دا به په سیمه او نړۍ کوم تاثیرات ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته او تاسو قدرمن اوریدونکو ته. زما په نظر ټرمپ یو تجار دی. هر څه ته، هر یک پریکړې ته او هر څه چې کوي هغه ته د سوداګرۍ او د تجارت او د ګټې له نظره ګوري. البته یوازې د سوداګریزي ګټې نظر دا که د مرستو د بندولو پریکړه ده، که د کډوالو د وستلو پریکړه ده، او یا هم که په منځني ختیځ کې د ګډوډۍ رامنځته کول، او یا د فلسطین موضوع ده، یا هم د اوکراین د جګړې بندول دي، نو دې ټولو ته ټرمپ یوازې هغه د اقتصادی ګټې له نظر ګوري. خو زما په فکر د امریکا د حکومت د جوړښت او د تګلارو او د هغوی د پالیسیو د مخې ولسمشر که هر څوک وي، هغه یوازې د امریکا د متحده ایالتونو د پالیسیو، د بهرنیو تګلارو پالیسیو او د دې هغه عملي کوونکی او تمثیلوونکی دی. نو زما په نظر دغه پریکړې که ښاغلی ټرمپ کړی دي، زما په نظر دا به د لنډ مهال د پاره وي، ځکه دا به یوازې ځان ثابتول غواړي چې خپلو هغه رای ورکوونکو ته ځان وښي چې دغه دی زه دغومره په واک اختیار کې یم او په دومره لوی طاقت دغې څوکۍ ته راغلی یم، او ځان وښي چې مثلا زه دغومره څه کوی شم. خو که چیرته دغه پریکړې د متحده ایالتونو د بهرنۍ تګلارې یوه برخه وي، نو زما په فکر دا به دوام وکړي، او که نه وي یوازې د ټرمپ پورې محدودې پریکړې وي، نو دا به د لنډ مهال دپاره وي، ځکه متحده ایالتونو په سیمه کې د خپل حضور د ساتلو دپاره له اوږدو کلونو راهیسې مرستې کړي دي، دلته یې د خپل حضور د ثابتولو دپاره ډېره قرباني ورکړې ده، هغه که په منځني ختیځ کې دي او یا که په ټوله نړۍ کې دي. نو په داسې په آسانۍ باندې د مرستو بندول د پاغه ټولو قربانی او مرستو او د خپل حضور د دوام ساتلو د پاره چې کم مصارف متحده ایالاتونو کړی دي پاغه باندې خاوري اړول دي. نو که چیرته دا د حکومت یو نوی تګلار وي شاید دوام وکړي، او که یوازې د ټرمپ د نظر پورې محدود خبره وي، زما په نظر دا به څو محدودې میاشتې وخت ونیسي چې خپل ټرمپ هم د دریو میاشتو لپاره دغه یو ډول پریکړه کړې ده. نو په دومره لنډ وخت کې نه هغه عمومي وضعیت بدلېدای شي او نه کم لوی تاثیر او واړه تاثیرات به وي. مثلا دا اوس په افغانستان باندې د مرستو بندولو خلک له ډیرو اقتصادي مشکلاتو سره مخ کړي دي، خو په لویا کې د حکومت په طرز، د حکومت په چال چلن او د حکومت په جوړښت کې کم ستونزه نه لیدل کېږي. همدغسې د نړۍ په نورو هیوادونو کې، نو زما په نظر که دا د ټرمپ پریکړه وي خو لنډ وخت لپاره ده، او که د متحده ایالاتونو د حکومت پریکړه وي چې زه باوري یم چې دغه ډول پریکړه به متحده ایالاتونه هغه د خپلې تیری قربانۍ په خاطر هم نه کوي.
ډیره زیاته مننه هغه لی یوسف ظریفی صاحب چې ځواب مو راکړ. د ولزه صاحب له تاسو هم ډیره مننه چې بس ته راغلی. ستاسو په نظر د امریکا د ولسمشر کومې وروستۍ کړنې چې دي، دا به په سیمه خپل په امریکا په سیمه نړۍ باندې کوم تاثیرات ولري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو پوهیږئ په دې وروستیو کې د امریکا ولسمشر ټرمپ کله چې د لوړې مراسم ترسره کړل، په لومړۍ ورځو کې ځینې فرمانونه چې لوړاندې ترتیب شوي وو هغه لاسلیک کړه چې بیلابیل برخو کې د کډوالو برخه وه، یا مثلا د تعرفو د زیاتوالي موضوعات چې ځینې هیوادونو ته یوه څندنه کړې وه ځینې زیات هم کړه، ځینې کډوالې له خپل هیواد وباسل، ځینې کډوالې نورې سیمو ته انتقال کړل، چې دغه موضوعات یا د فلسطین د خاورې د فلسطینیانو ویستل دغه سیمې نه، چې په وروستۍ کې د اسرائیلو د لومړي وزیر سره خبري کانفرنس کې د موضوعات مطرح شول. په لویه کې دغه سي اقدامات چې هغه په سیمه او نړۍ کې نورو بیلابیلو ستونزو مشکلات ته لاسرسی پیدا کوي یا مشکلات زیاتېږي، دغه یو غټې ستونزې دي یا نورې ستونزې هم زیږولی شي. سمه ده چې د تعرفو زیاتوالی یا د کډوالو ویستل د امریکا په خپله پالیسي وي یا مثلا دوی هغه اشاره ترسره کوي، ولې د فلسطین له خاورې څخه د فلسطینیان د ویستلو اقدامات چې نړۍ ورباندې بیلابیل هیوادونه ورباندې شدید عکس العمل وښود، خصوصا هغه نږدې هیوادونو اسلامي هیوادونو، نو دا ښې پیل نشي درلودلی. او دا په منځني ختیځ کې د یو بلې جګړې ته د آمادوالي یا مثلا د امریکا سره د هیوادونو تعلقات نور هم خرابېدلی شي. زما په نظر باندې که په دې کې د امریکا خپل هغه د ولسمشر کوم نږدې کسان چې دي یا مثلا ولسمشر مشاورین چې دي، که یو ځل بیا فکر وکړي په دې باندې او دغه اقداماتو څخه جدي اقداماتو څخه خودداری وکړي، نو د نورو ستونزو د ایجادېدلو د پیدا کېدلو مخنیوی ورسره کېدلی شي، کنه پایلې ډېرې بدې دي.
هغه لی اسدالله د ولزای کور موادان چې ځواب مو راکړ. دوستانو د خپرونې په دې برخه کې ورزو یوې لنډې دمې ته بیرته راګرځو. سنو یو ځلی بیا هم تاسو خره غلاس و یو ل تهران رادیو هندره خبرونه اوري چې د امریکا د ولسمشر وروستي غیر ارادي اقدامات ته مزنګړی کړي د باسک را سره هغلی یوسف ظریفی او هغلی اسد الله دوله زمیل باندې بس دوام ورکو. ظریفی صاحب، ترامپ د اوکراین موضوع ته هم اشاره کړي چې خای د روسي خاور شي داسې ګونګه باسي کړه دی، پر اساس هلک چې د اوکراین جګړه مستقیمه د امریکا او د اروپا په مرسته مخه روانه ده، فکر کوي چې دغه چاره د امریکا کاد یو ډول ماتې په معنا دا وکړه په منځني ختیځ او نورو سیمو کې د وی بل جګړې لپاره لار هوارول غواړي؟
لکه څنګه چې ما مخکې ویل چې ترامپ یو تجار دی، هغه هر کشالې د نړۍ ته د سوداګری او اقتصادي ګټو په نظر ګوري، نو که د اوکراین سره د جګړې بندیدو، د اوکراین او د روسیې ترمنځ جګړې د بندیدو موضوع وي، دا به هم یوازې د اقتصادي ګټو لپاره وي. چې دا جګړه د اقتصادي ګټو لپاره نه و پیل شوې. زما په نظر دا په سیمه کې د امریکا د حضور او د روسیې د ضعیف کېدو په خاطر پیل شوې وه. نو اوس که چېرته ترامپ د دغې جګړې د بندېدو هڅه کوي یا دا جګړه بندوي یا دروي، نو دا به یوازې هغه اقتصادي ګټې په نظر کې نیسي، نور اړخونه چې هغه نو بیا د متحده ایالاتونو د لویو پالیسیو برخې دي هغه به په نظر کې نه نیسي. او زه فکر نه کوم چې د اوکراین یو ځای کې د روسیې سره دا داسې وړه خبره وي چې یوازې د ترامپ او پوتین په لیدلو سره دغه موضوع حل شي. اوکراینیانو د خپل خاورې د ساتلو لپاره ډیره لویه قرباني ورکړې ده، او فکر نه کوم چې په هیڅ صورت دغه سی او پریکړه د عملی شي. د فلسطین موضوع دانو د سیمې موضوع ده، او زه فکر کوم چې د سیمې وادونه به په خاص توګه عربي نړۍ به په هیڅ صورت دغه سی او پریکړه ته اجازه ورنکړي چې غزه د اسرائیلو خاوره شي. نو دغه پریکړه که چیرته د ترامپ دخوا ووم شي یا که دغه سی اقدام کویم، نو دا به واقعا چې په سیمه کې د یوې بلې خونړۍ جګړې رامنځته کېدو سبب شي، او ښایي چې دغه جګړه څو جهته وي، د څو هیوادونو ترمنځ شي، او متحده ایالتونه هم پکې داخل شي، او شاید یو دوه اړخیزه لویه جګړه رامنځته شي، او یا په عامه اصطلاح د نړیوال جنگ لامل شي. نو زه فکر نه کوم چې د امریکا حکومت، د امریکا سنا او د امریکا مشرانو جرګه او ولسی جرګې او دوی د ترامپ ته د دغه سی او کار اجازه ورکړي. زما په نظر دغه پریکړه که چیرته د ترامپ شخصي پریکړه وي، نو ښایي د عملي کېدو لپاره ډېر غبرګونونه خپله په داخل د امریکا متحده ایالاتونو کې مرو پارېږي، او په منځني ختیځ کې خو هغه د سر له اوسه ځینې حرکتونه مظاهرې او چمتوالی نیول شوی دی.
هغه لای یوسف ظریفي چې بس راغلی اوس مو پوښتنه مو ځواب کړي کور مو ودان. د ولزی صاحب ستاسو نظر څه دی په دې اړه؟ ترامپ د امریکا د ماتې خبر ورکوي ځکه دوی وایي چې په اوکراین کې جګړه ښایي پای ته ورسیږي، او دا جګړه هم د روسیې په ګټه. فکر کوي چې دا د یوې بلې جګړې لپاره آمادګي نیسي، او غواړي چې منځني ختیځ کې نور هم تاوتریخوالی رامنځته کړي.
دغه راز د امریکا ولسمشر ښاغلي ترامپ د اوکراین جګړې د بندېدلو خاطر یا دل خطر د روسي لولس مشه سره هم خبرې کړې، مګ تاسو مطبوعاتو کې واوریدل شي ټلیفوني خبرې سره کړې دي، او داسې یادونه هم شوې ده د راپورونو په استناد چې دوی په نږدې راتلونکي په سعودي عربستان کې هم سره وګوري چې دغه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا یا په لویه کې هغه لوی هیوادونه چې دي، لوی بر اعظمونه چې دي، خصوصا امریکا، دغه هیوادونه د یو ځانګړي ستراتیژي او د ځانګړو اهدافو مخته بیولو تعقیبولو خاطرې ولسمشران چاري مخته وړي، او دغه ستراتیژي د یو متخصصینو او خصوصا بیا په د امریکای غونډې یو پر قدرت چې په نړۍ کې په اصلاح په سیاسي او په نظامي او په ټولو بیلابیلو برخو کې راچلوي. نو دا ځل داسې ښکاري چې ترامپ او د ده حکومت غواړي چې له نړۍ یا په ځینو هیوادونو کې چې دوی په بیلابیلو بڼو باندې ښکیل دي ځانونه راټول کړي، او اقتصاد محوره حکومتداري، اقتصاد محوره سیاستونه مخته یوسي، ځکه په خپل حکومتداري یا په خپل حکومت کې ځینې نوي ادارې هم ایجاد کړي چې هغه دغسې کسانې مخته یا مسؤلیت ته راوستل چې هغه اقتصاددانان دي، په سیاست ډېر سروکار نه لري چې ایلن ماسک او دا ځینې نومونه یادولی شو. نو زما په نظر باندې چې د امریکا ستراتیژي به دا ځل همدا وي، د ټرمپ د حکومت دا دوره به دا وي چې دوی بل نړۍ ځان راټولوي او د امریکا ځواکونه، د امریکا پیسې چې په نړۍ کې پاشل شوي دي، یا مثلا بیلابیلو ځایونو کې دوی بندي دي، افغانستان په شمول باندې به دا به دغه مسایل سر راټولوي. پوهېږي چې درسته وو کې کله چې د لوړه وکړل همدا یې ویل چې د نوي ورځو پورې هر ډول مرستې بندې کړلې په ټول نړۍ باندې. ځینو سازمانونو ځینو ادارو نه ځانونه راویستل، د کډوالو موضوع شوله مثلا، یا د تعرفو موضوع شوله. نو دغه موضوع ده چې غواړي دا ځل د امریکا اقتصاد ته او د امریکا پاشل شوي پیسو ته یا د امریکا پاشل شوو چارو ته د پای ټکی کېږدي او هر سره راټول کړي. زما په نظر باندې دا چاره ترسره کېدلی شي. خو همدا ده چې دوی پالیسي به همدا وي چې د روسیې او د امریکا تعلقات سره دې حتی ونه رسېږي چې یو بل سره تر ډېره مخته لاړ شي. او پوهېږي چې د اوکراین جګړه د امریکا او د اروپایي هیوادونو په مستقل حمایت سره روانه وه. څونه دوام یې چې که چېرته د امریکا او د اروپایي هیوادونو حمایت نه و، پیسې نه وي، دوی وسلې نه وي، د دوی ورسره هر اړخیز ملاتړ نه وای، نو د جګړه دونه دوام کېدله. اوکراین دونه وسه زما په نظر نه درلودله یا دونه طاقت نه درلوده چې له روسیې سره مقابله کړې وای. خو معلومه ده چې امریکا او اروپایي هیوادونه تر شا ولاړ. اوس چې کله امریکا غواړي چې د جګړه پای ته ورسوي، نو معلومه ده چې اروپایي هیوادونه هم د امریکا په هغه پله باندې پلګ دي او په یو دي سره په اصطلاح. نو دا جګړه پای ته رسیږي. خو اوکراینیانو ته یا د اوکراین خلک چې دي چې هغوی اروپایي هیوادونو ته مهاجر شول، بیلابیلو ستونزو سره لاس وګریوان شول، وطن یې ویجاړ شو، دغه دغه تاوان یا دوی هغه غرامت به څوک ورکوي؟ دا یوه پوښتنه ده کنه. نو زما په نظر باندې ښه ده چې په نړۍ کې جګړې ودرېږي او نور هیوادونه هم اقتصاد محوره سیاستونه مخته یوسي چې د وطنوالو او د هیواد پکې خیر وي. دا ازبا په نظر باندې یو خپې ځکه په جګړه کې خیر نه پیدا کیږي.
اسد الله دوله زای کور مودان چې باست راغله یو زموږ پښتنې مو جواب کړي، لته ډیر زیاته مننه. له خپل دوړو میلمنو هغلی اسد الله دولزی او هغلی یوسف ظریف پی څخه ډیره زیاته مننه چې باسته راغله. له تاسو هم ډیره مننه کوم چې د مزموک سره وی. له خپل همکارانو په مننه تر بل خبرونه په پاک او سپیڅلی راز فارم. الله حافظ. Thank you.
Thank you.